سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو اوس د ازادي رادیو از مخک څلور ساعت اوریدل شئ. د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا د لشبګ نه وی او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو څپوند نس یو شو 15 مترو مګارې دل شئ. خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې نن په کابل کې 2 چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات ته نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دویمه چاودنه ماسپخین په دشتو برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له 3 بجو وروسته شوې جزئیات نه دي څرګند. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې په ورځ په دشتو برچی کې په یو کاسټر موټر کې د چاودنې په نتیجه چې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سختري زیټلې په غاړه واخیست. یوې نسبتا زوروري زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 11:55 وشوه شدت یې د رختر په 6.4 و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په 6.2 ښودلې دی. زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لرې تر ځمکې 208 کیلومتر لاندې خودل شوې دي. اوړمه ورځ هم په بدخشان کې زلزله احساس شوې چې شدت یې نننې توره ته بلل شوې و. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام پر اساس افغانان په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي او په تیرو 2 کلونو کې وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دغه پروګرام د سیمه ایز دفتر سلاکارې میرمن ویګانا راجا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د جرمني د مرستندویو ټولنو له غړو سره په کتنه کې وویل د 2018 کال لاګست وروسته د افغانانو وضعیت په څرګند ډول خراب شوی دی. د دې په وینا اوس 15% افغانان د ورځې تر $1 لږ لری او د طالبانو له لوري پر خزو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر 1 میلیارد ډالر پورې زیان راولی دی. د پاکستان د نکراری او په دوام کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پاکستان د عوامو انتخاباتو پر 2 کاندیدانو وسلوال بریدونه شوې دي چې په پایله کې د یو کاندید په ګډون درې تنه وژل شوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې بریدونو کې یو کاندید ټپي شوی هم دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي کلي کې د پختونخوا ایالتي جرګې ته پر کاندید ملک کلیم الله ډزې وکړې چې لکه بلې ملک کلیم الله او د هغه دوه ملګری وژل شول. له بلې خوا د بلوچستان په تربت سیمه کې د دغه ایالت پر یو پخوانی وزیر اسلم بلدی چې په انتخاباتو کې کاندید دی ډزې وشوه. په نتیجه کې نوموړی ټپي شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړه چې هاګ کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په ویډیو کې په انګلیسي ژبه ویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیواک او د وګړو د شړلو نیت نه لري. د هم ویل چې اسرائیل به د حماس د لمنځه وړلو او د عملو د خلاصون لپاره غزه پر یوې غیر پوزی سیمه بدل کړي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حملو د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا لوري وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې د ایران له ملاتړه له برخمنو حوثیانو څخه وغوښتل شوې چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همدارنګه له دې ډلې غوښتل چې د ګلکسي لیډر تجارتي بیړۍ خوشې کړي. دا بیړۍ چې خوند یو اسرائیلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې و او د روسانو له لوري د نومبر په شلمه له 15 عملی سره وتختول شو. امنیت شورا د روسیې له لوري د ځینو تعدیلاتو وړاندیز ته چې پریکړه لیکي کمزوري کوه منفی رای ورکړه. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان راولي. تفصیل همین هیواد نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډیره یې ښځې اغیزمنې کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په خزو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د طالبانو لخوا په خزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل د غیزمنو خزو لپاره د خزو په محوریت د پروګرامونو د عملی کېدو غوښتنې هم کړي. د سازمان هم د شان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان خزو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
غلط دی هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول نه خالي به ان شاء الله حل کی، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري د افغانستان د چلوکتو کولو غمی څه ستونزې ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وايي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وايي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچی ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دي. بیخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلې ده. پنې مې نسب باندې موږ خپل شپې سبا کو.
د رویا په نوم یو مېرمن هم چې په تیر جمهوریت حکومت کې دند کولا او طالبانو له دند ګوخه کړي وای، اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
4 تا تیفلوی ماست، پدرشون 1 سال.
زما څلور ماشومان دي، خون مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یو بې سرپرسته مور مې ده، یو خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم راسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېریدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې به شاوخوا 23.5 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دور وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی د دې ستونزو لامل په محاکمو کې د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د طالبانو مقرریدل یادوي. تفصیل په دې راپور کې
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي. په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي، محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي؟ قضیه څوک دی؟
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نولي لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلا می خرڅوي.
دکتورا او ماستری سره براتله پی جی سره راتله بیا به ورته وظیفه وکړه نه هغوی دکانه مونږ ته کړي همدا اوس زما ماما رتبسې سرانوال د رتبسې اما پوهېږې لیلامي فروشي کوي ویلې دومره یې تحصیل وکړه نننۍ ستا په دولت کښې هغه لیلامي فروشي کوي نو خپل کسان ولاړ کسان کوم ځای کښې درس ویل کوم ځای کښې ماستري کړی کوم ځای کښې پی جی خپل کړی اته عریضه نشي لوستی زه درته وایم عریضه نشي لوستی
دغه میرمن دا ادعا هم کوي چې ښځې د خپلو حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي د میدان وردګو اوسیدونکي نرګس هم ورته ادعا لري نوموړي وایي د ځمکې پر سر یې دعوه درلوده خو په ټکو یې په محکمه کې اصلاً د دې خبرو ته غوږ نه نیول کېده
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شی د دی په کنټرول کوي نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هېڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیم کومه قضیه چې وړاندې کوو راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه دی په هېڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي
خو دا یوازې ښځینې دي چې شکایت لري نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي او په خبره یې له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلاخره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هېڅ عقیده نه لري څه چې خپله غواړي هماغه کوي نفر یې رانیولی وي مخ ورباندې توروي وایي غلا یې کړي په سوټي وهي وایي ښځې سره مو ولي د دوی قانون دغه رقم دی محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخواني مرستیال سبحان مصبا ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15,000 غړي چې خپله قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي دی وایي چې د طالبان حکومت لویه څارنوالي له منځه وړې او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی ښاغلي مصبا زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفقه کړل او په یواز کې ملایان راوستل قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستاندردونو ولاړ قوانین ول هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هېڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لاره نه ده په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي
و موږ غوښتل د دې ادعاو او نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد خبرې هم په دې راپور کې ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان د اتاویمې غونډې د درېیمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د اسف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه د اروپایي ټولنې د استازوالۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا لوستل شوې وه ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي هېواد په فرمانونو چلیږي په داسې حال کې چې قاضیان څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لرې کړل شوي دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
ایران وایي د دغه هیواد په کرمان کې د روستۍ انتحاري حملې اصلي تره او بریدګر دواړه د تاجکستان وګړي وه د یکشنبې په ورځ په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د قدس واک د پخواني قومندان د تلین په غونډه کې دوی چاودنې وشوې چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله د ایران د استخباراتو وزارت وایي د دې چاودنو اصلي تره او بم جوړوونکی تر چاودنو مخکې له ایرانه وتلی وه تفصیل له عصمت سروال نه اورو خو د دغې راپور وروسته د نورپستی پروګرام تکرار
د ایران د استخباراتو وزارت د کرمان د بمی چاودنو د بم جوړونکو نوم څرګند کړ د ایران د دولتي خبري آژانس ارنا د راپور لمخي د استخباراتو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د چاودنو اصلي عامل د عبد الله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستاني و د وزارت هم درازوي عبد الله تاجکی د دسمبر په 19مه لوي شزي او یو ماشوم سره له جنوب ختیځ او پلو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان شهر په څنډه کې کور کرایه کړی و د ایران د استخباراتو وزارت تر دې وړاندې یوازې دومره ویلي و چې د کرمان د چاودنو یو عامل د تاجکستان تبعو او د حق نومې هم نو څرګند کړي. د ایران د استخباراتو وزارت د خبر پاڼې پر اساس عبدالله تاجکی پر دې سربېره چې د کرمان د چاودنو لارښوونه کړي، د لاسي بمونو په جوړولو کې هم مهارت لري. د دې وزارت په وینا نوموړی د بمونو له جوړولو او له چاودنو دوی ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. د رواني جدي په 14مه په کرمان کې د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلیم په غونډه کې دوه چاودنو تر نیوی ډیر کسان ووشل. د وشل شویو کسانو په منځ کې لشته لشه 12 تنه افغانان هم شامل دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت ومانه. د ایران د استخباراتو وزارت وایي د یو انتحاري حمله کوونکي هویت څرګند شوی، هغه چې د تاجکستان تبع دی، بازی روف بوزروف نومیشي، 43 کلن او د امان الله زوی دی. د دې خبر پاڼې پر اساس بوزروف له تاجکستان څخه د ترکیې وان شرط تللی، له هغه ځایه د ایران له لارې افغانستان ته ستون شوی او د دغه هیواد په بدخشان ولایت کې له داعش سره له یو ځای کېدو څو میاشتې وروسته ایران ته ورغلی دی. د خبر پاڼې په دوام کې ویل شوی چې د داعش دا غړی د ځایي قاچاق برو له لوري د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې د سراوان ولسوالۍ له جالق کلاګانې پولې راوستل شوی او بیا د همدې ولایت خاش ایران شهر او جیرفت ولسوالۍ او بالاخره کرمان ته تللی دی. که څه هم د ایران د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې د ګاونډي هیواد چې د تاجکستاني وګړي ورڅخه ایران ته اوښتي نه دی یاد شوی، خو د سیستان او بلوچستان ولایت یا د سیمې د پاکستان له بلوچستان ایالت سره پول لري.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوري، او موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت ازموینو ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارنو لپاره د نوملیکنی خبر ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې هغه شذ چې شرعي ایجاب مراعت نکړي د نوملیکنی او ګمارنی له پروسې به محرومي کړای شي. د حجاب څرنګوالی جزئیات یې نه دی ورکړي، خو ل خپل اعلامیه سره د ویشنې چادرې عکس خپور کړی دی. د شذو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي چې د طالبانو حکومت د حجاب په نوم پر شذو فشار راوستل غواړي. دوی وایي دا له ټولنې د شذو د ګوښکولو هڅه ده، ځکه افغان شذې تل په حجاب کې وي، او د دوی په وینا افغانستان شذینه ډاکټرانو او نرسانو ته اړتیا لري چې د حجاب په نوم باید محدودی نسی. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې شذې په د طالبانو د دغه پریکړې په اړه باندې څه وایي، او دوی کومې حل لارې و دې ستونزو ته لټوي، او د دې ترڅنګ له طالبانو څخه د دوی غوښتنې څه دي. زموږ میلمنی آغلی ممتاز یوسفزی او آغلی ډیوه امرخیل دي، او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستې چې په دې خبرونه کې لمر سر ګډون وکړي. آغلی یوسفزی، ستاسو څخه لمړی پښتنه کوم، ستاسو په نظر دا خبره چې طالبان یې کوي چې د حجاب موضوع ده، او که شذې سم حجاب و نکړي هغوی به پرې نږدي چې په روغتیایي سکتور کې کار وکړي، ستاسو په نظر دغه څه ډول پریکړه ده؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، خدایو کې تاسو ټول جوړ روغ ساتمند اوسئ. ډیر زیات تشکر. زما سوال دا دی چې تاسو سوال دا دی چې دا طالبان د ماوال نه چې تر ننه پورې دوی په حجاب باس دوی د حجاب ده، د افغانانو ښځو تل افغانانو په حجاب کې ده، افغانانو ښځې همیشه په حجاب کې ده. او یو خبره تاسو ته وکړم چې افغانستان یو اسلامي مملکت ده، موږ حجاب د ټول اسلامي مملکت نه لوړ ده، یعنی هیڅ ښځه د افغانستان کې داسې بی حجاب نه ده او په حجاب نه ګرځیم. او د اسلام د شاعت اسلامي لحاظ نه حجاب هر مسلمان ته فرض دی، چې هغه حجاب نه چې کوي خپل ځان ته کوي، خپل کورنۍ لپاره یا خپل شخصیت د کورنۍ مدار سره د خپل شخصي هغه دی، شخصي شخصیت دی چې هغه په سر خپل حجاب رعایت کوي، هغه ځان شخصیت لوړی جګوي. یو مسله. بل مسله دا ده چې په افغانستان کې تر ډیره وختونه تر ننه پورې مثلا ډاکتران چې دی او معلمین چې دی، یعنی هر نهاد هر خپل ځان ته یو یونیفورم لري، هغه یونیفورم باید دوی واغوندي او خپل کار او وظیفه ته مختوی شي، ځکه چې دا مغه د نفر نه دوی پیژندل کیږي چې دا څوک دا اوسه کار ده. فرض مثال موږ ډاکټران چې دي دا ټول د سپین غلری سپین یو ځینې کسان هغې ته مانتوی، ځینې کسان چاپن ورته یادوي، ځینې کسان هغه یو هغه دی برقه یادوي چې اوبخې لاندې مانتو یادوي چې دا د دې یونیفورم دی، ډاکټر نه یونیفورم دی چې هغه ډاکټر په هغه کې پېژندل کیږي چې دغه یو ډاکټر ده. ډاکټر هم دوه رقمه هغه لري، یونیفورم لري چې یو جراحي ده، سرجیکل ده، او یو داسې لکه نرسان یا قابل لگان او ډاکټران چې دي، یعنی یو ډاکټر جراحي ده او یو اورتوپیدی ده چې دا سپین چپره غوندي، او جراح همیشه یو لاند غیده شات پتون ده او یو جامپر ده، ځکه چې په جراح کې د نزدې عملیات یا اپریشن ته ځي دوی باید ډیره داسې اوسپکې، ځکه چې هغه د دې جامې او لکه هغه په دغه زخمونه باندې نجرایي بخش کې دوی ته کوم سراتونه کې لکه د هغه ارت چې نه بیا مکروب دی، یعنی انفکشن دی، مشکلات ایجاد نه کی. نو دا یونیفورم د وخت نه تاکل شوی ده، خو بس دی ده چې طالبان د هاول نه تر ننه پورې چې راغلی په دغه دوه نیم کالو د زیاتره همیشه بس په دغه ایجاب وده. زه فکر کوم چې تر ننه پورې چې طالبان راغلی صحیح په جمهوریت حکومت کې څه اندازه خلک داسې آزاد جامع اغوستله داسې بې ایجابه نه، خو مقصد یعنی ځینې کسان مختلف لباسونه د نور مملکتونو تقلید کوله، اوس خو په طالبان نه د امارات نه وروسته هیڅوک هم په ایجاب د باندې نه وځي او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي، او پات شو د دې ثبتولو چې دوی ځي هلته ثبتنام کوي، یا مثلا ډاکټران شفاخانې ته چې ځي دوی چې نور د دې ایجاب نه اضافه دوی باندې تامین وکړي، نو فکر کوم چې هغه جراحي بخش کې خپل دننه شفاخانه کې ډاکټر لپاره مشکل ده، او د هغې کار کول هم پکې ډېره مشکل ده. یعنی باید یو نفر چې کار کوي یا فرض مثال بخصوص ډاکټران باید د سترګې ښه صحیح خلاص یې لاس باید ښه پوره کار وکړي، ځکه چې ډېره مهمه او ضروري ده. نو زه اما په نظر فلحال دا مهمه ده چې نور موضوعات که سره زیات طالبان باید فوکس وکړي، چې موږ سره هم باید یعنی فرض مثال علم په افغانستان کې څونه پرمخته وشي، یا فرض مثال د دې نصاب پورې باید دوی کار وکړي، فرض مثال قانون باندې باید دوی کار وکړي، اقتصادي بخش کې دوی باید ډېره زیات فوکس ولري، توجه ولري، او خلک لپاره د کار زمینه پیدا کول ته باید خلک درات لري، هغې ته باید دوی زیات توجه وکړي. خلک ورځ پر ورځ بیکاره کېږي، نو همیشه همیشه دغه دونه په دغه دوه نیم کاله همیشه بس په دغه حجاب وده. فرض مثال دوی وایي چې مکتب چې شروع شي وایي تر اوسه حجاب برابر شوی نه ده، فرض مثال ښځه باید کار ته لاړ شي وایي حجاب برابر شوی نه ده، باید دې حجاب راشي راحت کې. فکر کوم چې تاسو ښه څوک ما اما په نظر په کابل کې په دغه ولایتونو کې هیڅ کم به حجاب نه ګرځي، او کابل کې خو هغه مانسو ده او تور حجاب ده، او په ولایتونو کې خلک چې ځي سنتي او فرهنګي هغه ځینې ولایتونه په بدون چادرینه نه وځي، یا بدون د هغه نور چې تور هغه چې لري حجاب مانتو ده، یعنی مکمله پوشیده ده، هغې نه دوی استفاده کوي، او نور ولایتونو کې دغه موږ خپله ملي لباسونه دي هغې نه استفاده کوي. یعنی په کل داسته وایم چې هیڅوک په حجابه نه ده. نو زه غواړم چې دغه خبره باید اسې دونه دې باندې دونه فوکس ونه شي. موږ ډاکټرانو حجاب معلومه ده او لباس جامع معلومه ده، هغې نه چې استفاده وکړي په دغه کلو کلو هغې نه استفاده شوی، نور هم چې دونه دې نه وروسته چې استفاده شي شاید خبي. زما په نظر.
مننه ډیر اغلی یوسف زی. اغلی امر خیل ستاسو څخه هم مننه کوم او شرغلاس درته وایم خبرونی ته. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې مخکې هم یو کال مخکې چې کله طالبانو په ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار باندې بندیز وازه کړه او دوی ته ویل چې باید دغه ادارو ته ورنس او د ادارو ته خبرداري ورکړ چې شذې ورپریش د کارته د دوی جواز بلغ وکړي. دوی طالبانو په هغه ځل مکتوب کې ویلی و چې تربل امر پوری به د شذو کار باندې بندیز وي، خو د هغه راهیسې یو کال تیر سو او بیا شذو ته تر اوسه پورې اجازه نه ورکول سوی چې دوی بیرته خپل کارو ته لاړ شي. بل خبر دا چې په هغه ځل مکتوب کې د حجاب موضوع یاد سوی و. ستاسو په نظر باندې آیا دا واقعیت دی چې د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید د افغانستان نیمای نفوس له کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي موسسو کې یا هم په ملګرو ملتونو دفترونو کې او اوس مهال په د ټیپ په سکتور کې چې شوه تویل سوی دي چې د حجاب شرعي حجاب پرته به دوی کارت پر نشو دل سی او د نوم لیکنې په او ګمارنی له پروسې څخه به محرومې کړای سي.
سلامونه تاسو ته قدرمن ملمات او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا خو یو واضح حقیقت دی، واضح خبره ده چې دوی په سیستماتیک ډول باندې یعنی خځل ټولنې څخه ګوښه کوي او اوس دوی د ټولنې هغه ژوندې او مرمنو ته فلمی یا بهانه لټول غواړي چې هغه په البته کې د فسادې له لحاظ زه وایم چې په کومه فسادې په ټولنه کې غوي ژوندې پاتې دي، یعنی لکه زمونږ ډاکټرانو چې اوس مهال غوي په شفاخانو کې پروتونونو کې کار کولای شي، یعنی د دې مخه به دا وي چې غوي هم بيخي له ټولنه لري شي، یعنی خزه په بشپړ ډول باندې له ټولنه نه ګوښه شي. ځکه چې واضح خبره ده د افغانستان میرمنې هیڅ کله به حجاب نه وي او د چې افغانستان یعنی یو اسلامي مملکت دی، یعنی څو مثال دا دی لکه کله چې د بهرني سیلانیان میرمنې هم افغانستان ته راځي نو کومه تاسو متوجه شوی یو غوی هم په افغانستان کې پړونې په سره وی د افغانستان د میرمنو پر رقم باندې حجاب رقم جامع غوندي، نو دا واضح خبره ده چې د افغانستان میرمن هیڅ کله به حجاب نه وي. خدا چې بهانه لټوي، دا چې پلمې لټوي، دا په دې معنی باندې چې دا کېدای شي د طالبانو د واس خبرم نه وي، یعنی زما په فکر باندې، زما په نظر باندې دا د پروژې د هغه طرح لیکونکو خلکو کار دی، یا د هغو خلکو چې د دې پروژې هغه کومه تګلارې برابره کړې ده د خپلو موخو لپاره، دا د هغه خلکو کار دی چې یعنی پلي کوي په طالبانو باندې. او ځکه چې طالبان په دې کې یعنی زه فکر نه کوم چې دا طالبانو کولای شي چې دا قواعدات لري کې، ځکه چې دوی بشپړ مکمل صلاحیت خپل نظام کې نه لري، یعنی هر خبره چې دوی کړې ده په کوم مورد باندې کوم اعلان یې خبره کړی ده، بیا په غی باندې مودي وځي، په غی باندې بیا ویل کیږي چې یا دا جالي شولا یا هم غلطی را مېته شوی ده، یعنی دوی په ریالیست نه دي، په خپل خبره باندې ولاړ خلک نه دي، رښتینی خلک نه دي، په دې کې نو دا معلومدار خبره ده چې کوم کسانو چې دا طرح لیکل د خپل موخو لپاره او دا طرح وغوي مخته وړي تر سوچې اغه خپل موخه ته ورسیږي. لکه چې د افغانستان میرمنې همیشه کې د جمهوریت په موده کې وي که اوس مهال دی دوی حجاب کول او دوی په حجاب کې هیڅ ټول نه نشته ده، دا همغه تاسو ټول ته معلومه ده. خدای چې دوی کومه سي حجاب غاړي، حجاب خو همدا وي چې ټول بدن د پټ وي، پړونه د پسر وي، هغه ما حجاب ده. نو دا چې چادرې ته دوی حجاب وایي، نو زه فکر نه کوم چې چادرې به حجاب وي، ځکه چې چادرې نه خو بهتر هم دغه حجاب ده چې اوس مهال افغانستان کې خزي کوم توري بورقي چې اغوندي، کوم توري جابونه چې کوي، هغه به پر باندې بشپړ سم حجاب وي. او بل دوی وایي چې باید میرمن مخ پټ کی، ماسک واچوي. نو ځینې داسې ستادي د سمرمن ستادي چې مثلا اوغوی نشي کولای چې اوغوی ماسک نه استفاده وکړي، یا کېدای شي کومه ستونزه هیڅ ستونزه ولري، نو دا خو فایر وی آی نه ده چې یو څوک بمړ کیږي، هم خو ولې طالب دا خبره کړې چې باید ماسک واچي، یو دا به دا ماسک چوي، نو نه باید داسې وشي، نه باید دې ټکو ته دوی فکر وکړي. دا په دې معنی چې که دوی داسې مخته ولاړ شي نو
زه فکر کوم نه بدا چې هغه غیر اسلامي مملکتونه هغه غیر اسلامي خلک چې اسلام سره مینه پیدا شي هغه کوم مسلمانان چې دي دغه به هم اسلام نه بيخي زړه تور شي په دې ډول باندې اوس شرایطو کې مهمه خبره دا نه ده چې مثلا یوازې خزر دوی د باس موضوع ده په افغانستان کې ډېر اساسي کارونه شته دي په افغانستان کې ډېر اساسي موخې شته دي چې طالبان باید په دې باندې کوښښ وکړي باید تعلیم په برخه کې کوښښ وکړي باید په اقتصاد دې برخه کې کوښښ وکړي باید په همه شموله دولت باندې کوښښ وکړي تر څو هغه افغاني کډرونه هغه خلک چې واقعا رښتینی صادق خلک و د غوړو تجربو څخه ګټه واخلي تر څو افغانستان یو پرمختللی هیواد شي ولې دا دونیم کال کېږي چې دوی هم دغه خبره کوي چې خځې د حجاب وکړي او خځو حجاب نه ده مراد کړی په دا اوسني وختونو کې هم موږ د ځینو راپورونو شاهدان یو چې په کابل کې ځینې ډېر زیاتې مېرمنې په دې باندې په دې تور باندې نیول شوې دي چې دوی حجاب نه مراد کوي نو که ته واقعا د حجاب طرفدار خو دا ته څنګه ځان ته دا څه ګڼې چې ته په کوڅه کې یا په سړک باندې ته وینځل کې په سیمنډي وښي او هغه انجل کې راخلې لنجر ته چوي چې تای جواب نه کړی او یا هم کور په کور باندې لټیږي چې کوم انجل کې تعقیب کې امرمن تعقیب کې کور په کور باندې لټیږي چې هغه انجل کې راو راو بس او یو سي زندان ته واچي تای جواب نه مراد کړي نو ته خو له حجاب نه چې غای مراد هم کې لدینه خو ته ډیره زیاته بیزتی تور سره کوي نو زه فکر نه کوم چې دا د دوی د واس خبرم وي کچېره یعنی د دوی د واس کار وی کچېره دی حاکم وی په خپل خبره باندې یعنی په خپل نظام باندې حاکم وی نو دوی د لمړی کده کارو کولای شي چې دغه کوم بندیزونه چې دینجونو په خونځه دینجونو په هنتونو باندې لګیدل دي که واقعا دوی دومره قدرت او قوت ولري کده بندیز لري کړی شي نو زه دوی ته چیلنج ورکوم دوی ته ډاډ ورکوم چې افغانستان ټول خځې به تورې کلاو شي او شنه چادری په سره وی ولې زه پوهیږم چې دا د دوی د واس کار نه ده دا په اصل کې هغه د کسانو کار ده چې دغه طرح او دغه تګلارې جوړه کړې ده
ډیر مننه امر خیل صاحب زبرت تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زغ پروانه نور بس دی روانه ده زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی اوس هم ایار صاحب وای چې اوریدونکو را سره دی اول به اوریدونکو را واخلو او بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
زه عاشق خبر کوم د نګرهار ولایت نه ملمنو نه ډیره زیاته مننه چې خپل نظر شریک مونږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب سره لکه څنګه چې خوځو مراد کړی دا مکتب دروازې د پانتون دروازې خلاص کی چې مونږ خوځو ته د ټپ بخش کې ډیر زیات ضرورت لرو او دغه کوم ټپ بخش ویل دا لسته دا ډیر دوام کوي لاس کاله پنځه لاس کاله نو دغه وا خدمتون کې دی دا عمر تیرېدون کې عدد سینه سي دغه خزه په خپل عمر کې مناسب پات کی د اسلامي امارت نه مودا وختنه ده چې په اسلامي حجاب کې لکه څنګه سي اخور کې د خبرو وکړي چې بعضي مونږه دغه خويندې ټول په اسلامي حجاب کې لکه څنګه سي سیلانيان راځي د افغانستان کوم حجاب دغه مراد کې نو مونږ هم د اسلامي امارت نه دا وختنه ده چې خود ته خپل حقوق او خپل شریعت سره ورکړي
ډیر مننه آسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو هي تاسو نظر مو واخیستې اغلی یوسف زی مخکې تاسو د جراحي عملیاتو پر مهال باندې د یونیفورم خبره وکړه په دې مکتوب کې چې طالبانو خبر کړی دی د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارون لپاره چې د نوملیکنې خبر یې ورکړی دی په دغه اعلان کې دوی ویلی دی چې حجاب په اړه باندې ډیر څه نه دی ویلی خو لخپل اعلامیه سره یې د شنې چادرې یو عکس خپور کړی دی ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې څومره امکان لري چې یو شزه په شنه چادرې کې جراحي عملیات وکړي او د یوې ډاکټرې په توګه د شنه چادرې کړي وي او بیا د خلکو تداوی وکړي
دغه عکس زه خو بیا هم دونه په دغه صفات اجتماعي باندې دونه اعتبار مې نه زکه چې میډیا او ډیره صفات اجتماعي ده چې یو خبره ډیره هغه ډیر هغه ته رنگ روغه نوم ورکي
نو چیرته چې طالبان دغه چادري حق اخپور کړی دا خیمه په نظر د دو ټولو د ملت په نظر دا ډیره غلطه غدی غلطه یو تصویر دی، ځکه چې یو نفر چې په جرایي ته لار شي دنه جرایي وکړي او هغه نشي کولی چې په دغه چادري باندې خپل جرایي مختلف شي، ځکه چې د یو انسان پوست چې دغه اپریشن شروع کیږي و پوستونه دي هغه و پوست خلاصول او ګندل اسانه کار نه ده، نو هغه خو داسې اوایي خو نه کیږي، یعنی په سترګه پته باندې یو کار خو نه کیږي، چېرته چې دوی چادري اچوي په دغه د چادري په سوری باندې کوه چې جرایي وکړي یو مسله. دوهم مسله چې چېر دا خبره چې خپور شي نو تاسو فکر وچوئ مونږ ډاکټران په دغه مملکت نه بلار شي، ځکه چې مخکې مونږ میلمه امرخیل خور ډېره ښه خبره ته اشاره وکړه چې فکر وکړئ تاسو دغه ځینې کسان ډېره مشکل لري، ځینې کسان دغه اته دغه ماسک اچوای نشي، ځکه چې ځینې کسان چې ماسک استعمالوي هغه ستا نفس نور هم بندېږي نشي کولی چې هغه استعمال وکړي، او ځینې کسان په دغه ځلۍ تنګېږي هغه نشي کولی چې هغې نه، ځکه چې دونه چې هوا خرابه مي دونه چې هوا آلوده مي هغې نه استفاده کولی نشي، هغه آلودګي د هوا هغه قبولوي اما ماسک قبولوی نشي. نو تاسو فکر وکړئ چې یو نفر جرایي بخش کې لاره څنګه کولی شي چې دغه چلای نه د خپل جرایي کار مخته ګوزي، ځکه چې هغه ګندل د هغه جرایي خو اسانه خبر نه ده، یو خبره ده یو عمل چې عملاً کار کوي، یو نفر چې عملاً کار وکړي هغه خو ډېره مشکل ده. نو موږ چې دغه مسایل چې ډاکټران واوري او دغه مسایل چې دغه ملت د افغانستان د خبرې ته وګوري چې دونه تحصیل کړی او دغه څه پر محدودیتونه دي خپل کار مخته ویسي، دا فکر کوم چې د خلک نور هم آزاده کېږي، هر یو موږ وطن د خوشي کوي او دغه ټول خلک د دې افغانستان نه با هغه د ناراضي وطن خوشی کیږي، د سی ورځ بشي چې موږ نه به ډاکټر لرو نه به نرس لرو نه په قابله ولرو، به ته بیا موږ به څه وکړو، موږ بیا هم د نور پردي مملکت نوکران به یو، ځکه چې مجبور چې د نور مملکتونو نه به د افغانستان ته موږ به ډاکټر ځان ځان ته وګورو نه د نرس به راغورو او کمپودر به راغورو او در قابله راغورو چې هغه دغه لاس باندې موږ به کار کوو. نو چې موږ به وګورو چې خپل مملکت پیشرفت وکړو، موږ مملکت د خپل مملکت آبادی ورکو، اول خو موږ زده کړو دغه پنتونه باید موږ شروع کړو، ځکه چې لاس کنن دغه په څه مثال کې مچې پینځه کاله وخت ما دای شي پینځه کاله به زه دغه کس نه یم، عمر مې زیاتېږي هغه ذهن مې ضعیفېږي زه کار کولی نه شم توانمندي نه لرم، همداسې موږ محصلین عمر دونه چې وخت دوی وخت زیاتېږي او تېرېږي د دوی د سواد نه پاتې کېږي، دونو خو بیا دوی عمر بې ترلاسه نه راوړي، هغه وخت زمانه خو تېرېږي هغه اوس چې دونه جذبیت لري پینځه کاله به دغه جذبیت خو دوی نه لري، بیا موږ څه یو بیا موږ د نور مملکتونه مجبور چې دن ډاکټر وګورئ، موږ دونه موږ دونه ضعیف خلک یو چې دونه په خپل بدغه هغه باندې د خپل پیشرفت باندې نه پوهېږي چې موږ څه کار وکړو. اول چې یو مهمه خبره شی ده، اساسي خبره زده کړه ده، درس ده چې موږ درس نه موږ چې سبا سړک مجبوره چې موږ یو سړک جوړ کړو، یو د مجبور چې د نور مملکتونه موږ انجینران راوغواړو، ځکه چې موږ خو انجینر نه لرو، فکر مه کوه چې نن سبا چې دغه د جنکیانو مکتب بند دی دونه د الکانو درس هم دونه ضعیف شوی ده، ځکه چې ډېر استادان ده چې په کورو د ښځې په کور کې ناست دي، هغه قوي استادان چې موږ لرله دغه لکه ټوله چې لسانس یا ماستري لوده هغه نن په کور کې ناست دي، او یو دوازده پاس الک ځي مکتب یو شاګرد تدریس کوي هغه څه شي باندې پیږي، نو موږ نور ضعیفېږو، نو داسې یو ورځ بشي چې موږ د نورو مملکتونو د خپل نورو همسایګانو مملکتونه موږ به هغوی نوکرانه به یو او هغوی راځي موږ باندې سیاستونه به کوي، هغوی علم هم لري هغوی تحصیل هم لري موږ وطن ته راځي هغوی به کار کوي او موږ بیا د هغوی نوکران به یو هغې د لاس باندې به کار کوو.
مننه آغلې یوسفزی. بله
ډاکټران موږ ډاکټر ته ضرورت لرو اوس په دغه ولسوالي په خورا او قصبات کې تاسو فکر کوئ څونه مرګ میر دومره د ښځو د ماشومانو ده، علت څه شی ده چې یو مور خپل ځان ته ولادت ورکوي او ځنه څه شی وکړي، تاسو موږ چې احصایه وینو په دغه ولسوالي په ولایتونو کې څونه مرګ میر ده، هم د ماشوم ده هم د مور ده، د دې جلاو باید موږ باید د دې جلاو وینو. امارت د غوښتنه د امارت اسلامي نه دا وه چې امارت اسلامي راغی په افغانستان کې، موږ ډېره جمهوریت حکومت کې موږ ډیر مکتبونه نه درلود، ډیر مکاتب بند، ماشومان به دغه سنه اولی کې دوی درسونه ویله. موږ داسې غوښتنه وه چې د مواد به راځي، نور مکتبونه به زیاتېږي، علم به زیاتېږي، پیشرفت نور به زیاته شي، ځکه چې ډېر تغیرات نور شیانو کې راغلی. موږ وایو چې دغه علم که باید دوی تغیرات راوستله، باید دوی نور هم پکې اضافه کوله، پانتونه باید دوی اضافه کوله، درس مکتبونه باید اضافه کوله، تعلیم اضافه کوله. نو برعکس متاسفانه چې ټول دغه 2.5 کاله کې مکمله بند شو، موږ دغه 2.5 کاله دغه بحران دغه خساره هیڅ کم ورکوی نه شي.
مننه ډیره اغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس تی روانه ده. د اغلی یوسف زیز تاسو ته خبرو په تړاو باندې زغړم چې څه اضافه کم تاسو مخکې ول چې پر هغه څه باندې باور هم نه کیږي چې په ټولنیز رسنیو کې خبريږي، خو زغړم چې دغه ته اشاره وکړم چې د ازادي رادیو د راپور پر بنسټ باندې ما تاسو دغه پښتنه وکړه او د طالبانو حکومت آزموینو ملي ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه باندې دغه اعلامیه خپره کړې ده، یعنی دغه کره معلومات دي. او دوی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې یوازې هغه شذب ونوم لیکنی او ګمارنی ته پریږدي چې شرعي حجاب یې کړی، او د دې اعلامیه سره دوی د شرعي حجاب په اړه باندې څه نه دي ویلي، توضیحات یې نه دي ورکړي چې شرعي حجاب څه معنی لري، بلکې د دې سره د یوې شنی چادري تصویر خپور کړی دی. اوس هم د یو اوریدونکو ژغ چې دوی موږ ته پیغام را لېږل دي، غواړم چې هغه واورو او بیا به نور خبرو ته دوام ورکړو.
السلام علیکم ټولو ملګرو ته، سلام دا ارمی امارات نه خبره کوم احمد زوایم، چې دا افغانستان کې د انجونو زده کړې بند دي کنه او دا خلاص شي، دا غزا مزمت کوم چې بند دي او باید خلاص شي. ټول طالبانو چارواکو نو دا هیله ده چې دغه سکولونو په مغ باندې کوم خنډونه وي دغه ختم کړي او زده کړې لاره هواره کړي، ستاسو په دغه ټول افغانستان پیدا او خیر.
اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوریدي چې د ازادي رادیو پیغام سپتون کې ماشين تر لېژلې وو، او د یو بل اوریدونکو پیغام مشته په لیکلې باندې راغلې دي. د ویلې چې طالبانو ش پرې کړه کړې د ځکه چې حجاب د یو اسلامي ټولنې اساس او ستون دي. د همدارز لیکلې دي چې زموږ په منطقه کې هم یو جلسه و په دې اړه باندې، او د طالبانو امنیتي مسؤلینو دا جلسه وکړه او د کلي له ملایانو او مشرانو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د ویلې چې موضوع یې د حجاب موضوع و. اغلی امرخیل ستاسو ته خزمه پښتنه د همدې تفسیر په اړه باندې، د ستاسو په نظر آیا د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید طالبان او چارواکي امنیتي مسؤلین تر لیرو پرتو سیمو پورې ولاړ سي، د هغه ځای مشران را وغواړي او په دې اړه باندې ورسره خبرې وکړي، او آیا فکر کوي چې دا موضوع تر دې حده پورې جدي ده چې واقعا شذې حجاب نه کوي؟ خو مخکې تاسو یادونه وکړه په خپل خبرو کې چې شذې حجاب کوي د پخوا څخه کاوه، اما دا ډول څرګندونه چې یو شمیر اوریدونکو کوي چې دوی وایي چې دا یو ښه پریکړه ده ځکه چې حجاب د دوی په نظر باندې د ټولنې اساس او ستون دی، یعنی دوی په دې نظر شایي وي چې اوس هم کېدای شي چې د نشي حجاب نه کوي.
وګوره دا د څه مسله ده کنه، چې ما مخکې په دې باندې یادونه وکړه چې افغانستان کې وخت د حجاب هم نه ده، دا واضح خبره ده، او دا چې دوی بار بار په دې باندې خبرې کوي، په دې باندې چلسي کوي، نو یو خدا په دې معنی چې دوی خپل بیرته غیچا خبره خپل بیزتی په خپل کوي، یعنی نورو هیوادونو ته دوی دا داسې ښکاره کوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، ولې هغه ته اسلام نشته ده، یا اسلام نه مراد کیږي، یا حجاب نه مراد کیږي. او بل خبره دا ده چې دوی په اوس مهال کې ډیر زیات فوکس چې په حجاب باندې کوي، کېدای شي د هغه تر شا د دوی نور سیاسي موخي وي، یعنی کېدای شي چې په دې باندې نور هم پام د نړیوالو ځان ته راګرځوي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د 2.5 کلونو په جریان کې تر اوسه پورې سرپرست اداره روانه ده، یعنی موقت نظام باندې، ځکه چې تر اوسه پورې طالبان چا پر رسمیت نه دی پیژندلی او کېدای شي نړیوال په نور موضوعاتو کې د نور هیوادونو په موضوعاتو کې بوخت وي، یعنی بوختیا ولري، او دی به کېدای شي په همدې اساس باندې غواړي چې د نړیوالو پام ځان ته راوګرځوي، ځکه چې که واقعا یعنی ایجاب خبره وي او ایجاب وي نو دا خو مراد شوی دی، له پخوانه مراد شوی، ځکه چې هغلته ښځې چې په افغانستان کې په دوه اساس باندې حجاب کوي، یو دا چې اسلامي ټولنه ده هغلته حجاب کوي، بل دا چې هلته افغاني کلتور او فرهنګ دی، دوی د کلتور او فرهنګ له اړخ نه هم حجاب کوي او د اسلامي ټولنې له لحاظه هم حجاب کوي. نو زه فکر کوم چې یوازینی فوکس، یوازینی ټکی چې دوی دی هغه به سیاسي موخي وي، چې دا د حجاب موضوع دوی دومره جدي نیولې ده او هر چیرته د حجاب په موضوع باندې دوی دومره غټې جلسې نیسي، دومره زیاتې خبرې اترې کوي.
ډیر مننه اغلی امرخیل. اغلی یوسف سیستاس خزما پښتنه دغه د اغلی دیو امرخیل ویل چې طالبان له اصلي موضوعاتو څخه د خلکو پام بلې خواته اړوي او د حجاب موضوع دومره لوی کړی ده لکه څومره چې د دوی په نظر باندې دا دومره مهمه موضوع هم نه ده، ځکه چې خلک اصلا اکثریت مسلمانان دي او دوی له مخکې له حجاب مراتوي او دا دومره مهمه مسأله نه ده دوی په نظر. دوی دا ویل چې واقعي ستونزې اصلا د خلکو بېوزلي، بیکاری او د خلکو امنیت، د جرایمو کمول او نور موضوعات تو یاد کړل چې هغه ته باید د طالبانو حکومت ورته پام وکړي. په هغه کې دوی د خلکو بشري حقونه هم یاد کړل او د یو ټول شمول حکومت تر رامنځته کولو اصلي ستونزه یاد کړله. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان اصلا غواړي چې د خلکو فکر بلې خواته واړوي او د حجاب موضوع دومره مطرح کړي چې خلک اصلي ستونزو ته پام وانړوي او داسې موضوعاتو ته پام واړوي چې دوی فکر کوي چې دا خو یو ښه پرېکړه ده، نو حجاب خو واقعي یو ښه موضوع ده، باید داسې وسي. څه فکر کوي چې آیا دا د خلکو اذهان مخ شول دي که دا یو رښتیام واقعي ستونزه ده؟
زه بالکل د دوی نظر سره موافق یم. یو خبره تاسو زه وړاندې کوم چې هیڅکله دولت ملت نه جوړوي، ملت دی چې دولت جوړوي. متوجه استئ؟ دا ملت دی چې دولت جوړوي. نو یو مشکل موږ دا دی چې موږ دولت صحیح ده، مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. داسې نه ده چې ټول د دې ټولو خبرې مثبت دي او منفي پوینټونه لري. انسان هم منفي او مثبت پوینټونه لري. صحیح ده، امارت اسلامي ډېره مثبت پوینټونه، زه درته وایم چې مثبت پوینټونه لرنه ډېره زیات هم لري، یعنی مشکلات او ستونزې چې په دې ډېره حکومت کې د جمهوریت حکومت کې هغه ډېره مشکلات او ستونزې حل شوی ده. او د دې مشکل د اول نه تر ننه پورې ډېر اغلی دي، فقط د دې بس د خزو بس دی، یعنی فقط دوی توجه ټول په خزو باندې ده. یعنی ولې دونه دوی فوکس په خزو باندې کوي؟ مونږه خزو افغانان ټول زادي مسلمان ده، د مسلمان نه پیدا شوی ده. هر څوک چې اسلام رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، هر څوک چې حجاب رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، یعنی په د قبر کې فقط خپل ځان خپل جواب وي ده. مونږ هم په دغه عقیده یو، الحمدلله ټول مسلمانان یو، دغه په دغه ټول په چوکات اسلامي باندې روان ده. او د امارات مشکل حوال نه تر ننه پورې همدغه دی چې مسله د ښځو مسله دی. اوله خو تاسو خپل فکر وکړئ چې هر خزه چې په یو کور کې دوی خپل مور هم لري، خواند هم لري، د خزه میرمن هم لري، تاسو په یو کور کې یو په یو کور کې چې یو خزه نه وي، یو خزه چې نه وي په کور، اوله کس چې نه په کور دننه کې هغه د خزه خپل د خزه یا د خپل د مور خپل د خور خپل د ماینده پوښتنه کوي. موږ د جامع نه د مکمله خزه هست شو مکمله ډاکټرانو شای نیوای ډاکټرانو خپل کار ول ستری دي. یعنی د هر طرف نه دوی د خلکو رب خوا بدلې چې فقط دغه ټول د اوس د ملت د خلکو سرګم په دغه خزه باندې چې یو خزه په لار کې ویني یو چې ته ویني د سایرانه په دې څنګه د خزه وته لیدل، یعنی د ټول د افغانانو خزه د توجه په خزه ده. د هر څنه مخکې مهمه چي ده، مهمه ده چې د خلکو اقتصاد باندې دوی توجه ولري، د خلکو لپاره کار مساعد کی. تاسو فکر وکړئ چې دونه د پدریاو کور کې یو کس نانوار نشته، هر ورځ د دې کورنۍ کې هغه یو کس نانوار هغه منفقه کې بیچاره بیکاره کیږي. باید خلکو لپاره زمینه د کار مساعد شي. دا دونه چې دوی په خزو باندې توجه کوي، لار چې د اقتصادي بخش دوی کار په هغه ستونزه حل کړي. نور مشکلاتونه موږ په دې جامعه کې ډېره زیاته، د تعلیم ډېر مهمه اساسي خبره تعلیم ده. تعلیم لاره باید دوی برابر کړي، یعنی خلکو ته لارښوونه وښيي، خلکو ته آموزشونه ورکړي، تر منګو نوی میتودونه ورته وښيي. نور دنیا ته وګورئ څونه پیشرفته کېږي هر ورځ، ټیکنالوژي چیرته رسېدلی. موږ افغانان هر ورځ شاته ځو، ولې موږ ته لکه پخوا غوندې موږ د نور مملکت تاسو وګورئ چې شاید یو څو مده بعد، هر یو لس کاله بعد کېدای شي چې دوی ټول روبات کار مخته ویسي. او موږ افغانان تمام ورځ مشکلاتو کې یو، ستونزو کې یو. حتی موږ افغانان د خپل توان مالی، د خپل دولت لپاره توان مالی نه لري. نور مملکت تاسو لار شئ چې امکانات مالی څومره زیات ده. هر ماشوم چې هلته پیدا کېږي هغه بیمه لري، هغه شفاخانه بیمه ورسره ده. نه موږ افغانان، موږ ماشومان د شفاخانه ځي خپل د شخصي پیسو نه ځي تداوي کېږي. هغه چې شخصي پیسې مصرفي هغه صحیح تداوي کېږي نه، هغه امکانات موږ سره نشته. ښه دوا موږ په لاس نه لرو. اس انې موږ د حل حاضر ضعیف د تاسو فکر وکړئ چې موږ اوس خوشحالي کې روانه یو، باید د دولت د دې لارې باید نسی د دې لپاره مخنوي وکړي چې دا څه باید وکړي. تاسو وګورئ چې مې تیر شو موږ واوره باران لرو، دا څکل موږ خوشحالي برابر کیږو. بیا د دې لارې حل لارې باید دی پیدا کی. او باور تاسو وګورئ چې سره کم ده، د دې لارې باید دی پیدا کی چې سره کم باید موږ دې سره کم دی صفا کی.
ش ډیر مننه آغلی یوسف زیز برته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلم، بیا به لملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایست مهرباني او نظر یا پوښتنه کلری.
نوم می زبیح الله د غزنی ولایت کرباغ ولسوالینا. د حجاب مسله داس د خپل ډاکټر یم نرس پایس باندې دلته ملک شپخانه دی غزنی کې وظیفه اجرا کوم. نو مخ خپل خزینه پرسنلوم په دې بخش کې لرو، او داس کوم خاص مشکل نسته. کوم کار سړي کوي مثلا د ډاکټر سپینو چپنه سړي کوي، داس کا خاص کوم مشکل نه وي. بعضی وخت داس راځي چې مثلا یو ډاکټر یا یو نرس شری حجاب نه مراد کړی، نو د دې مثلا مسولین راځي ورته وایي چې تو حجاب مراد کا. نور داسې خاص کوم دغه نسته. او حتی داسې مثلا د اعلامیه سره د شنه چادري عکس د خړای ده، نو موږ باید د تجدید ډیر نه واوسو، نه د جدي مسله ونیسو. زه خپل ډیرو شپخانو کې یا خپل مریضان وړمانه یا خپل تلل یم، نو تومره خاص دغه منست جدیتوم دی نه کوي مثلا په خزینه ډاکټرانو باندې.
زبیح الله صاحب، تاسو ول چې دوی ورته شوځو توای چې باید شرعي حجاب وکړي. شرعي حجاب دوی څنګه تشریح کوي تاسو په نظر باندې؟ شوځو ته توای چې باید شرعي حجاب څه معنی لري، ځکه چې هغه حجاب چې موږ ته شوځي وای په دې خبرونو کې او په نور راپورونو کې چې موږ د افغان شوځو سره خبرې کوو، دوی وای چې موږ شرعي حجاب کړی دی، ټول ځان مو پټوي، سر مو پټوي او مخ باندې ماسک هم ډیری وختونه کوي.
بالکل دغه رقم دی، هم دغه رقم غواړي. ما ستر کوم نظر سي کوم دغه ځای سي زو معلومات لرم، نو کله سي داسي و خزینه پرسونل ډاکټر وي سي مثلا غي حجاب نه کړی دا کوم برکه چې د موږ تاسو ورته وایو نه د توره، نو هغه سي نه وي کړی، نو یا ماسک نه وي والی، نو هغه بیا د لیک تاکي به نور داس خاص کوم مشکل نسته چې مثلا تاسو په شنه چادرې کې یا یو ډاکټر معالجه کینه، داس خاص کوم مشکل ول نسته. او نور کوم مثلا موږ پرمختګ او راتلونکي کې دا خپل په ګډه سره کیږي نه، کچیر موږ او تاسو په دې ټولنه کې ټول خدمتونه کوي یو ځای نسو، نو بیا نس کولای سم تاسو پر مخ لاړ شو.
ډیر مننه زبیح الله صاحب، تاسو نظر مو هم واخست، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو. اوس هم ایار صاحب وای چې یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بلې بشیر خور، ملالی بشیر سلامونه می قبول کړه. السلام علیکم رحمت الله وبرکات. بلې نوم می معلوم دی، کاری محمد ایوب پښتون يم، د جوزجان څخه. خبره دا شته خوري چې دلته سوی تفاهم موجود دی، اول خدا مسله د حجاب چې دا پر درې نه و ده چې څوک عربي حجاب غواړي و څوک دا توره چادرې غواړي و څوک د سر تنوکه پوری پوړنه غواړي څوک د ټکرای غواړي خمار
شه bale
او او دا حجاب پر درې قسم ده او دا حجاب هغه په دې رقم مراتیږي چې نر هم باید مراعت حجاب کې په قران کې دا راغلی چې شوزه ته وایي تاسو نر ته مګوري نه امره ته مګوري یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويخبل السرج بوتيكي دغه رقم نرانو تم امر سوی وي تاسو نه امره مو شوزه ته مګوري دا ته نه دا حجاب د نه چې پر شجه باندې شزه کې حجاب کې نرم باید حجاب کې وس پر ځان زه حق نه لرم چې تاسو وګورم به موریده څه حق لرم ته حق نه لري چې ما ته وګوري به موریده په سورت نور کې پاتل سم چې پاره کې دغه اول امر د حجاب نورانو ته سوې دی بیا څه څه سوې نن موږ بیا وځلې نن موږ د اکثر ته ضرورت لرو نن موږ نرس ته ضرورت لرو نن په د نشای ولادي نشای کې چې ډېر پیډر پیچري عملیات په مابین کې راځي موږ ورسوځو ته د سوزو و تعلیم ته ضرورت لرو د سوزو و طبابت ته ضرورت لرو موږ ونرس ته ضرورت لرو موږ په هر ارسه کې وښوځو ته ضرورت لرو لکه شې چې موږ ته ضرورت لري موږ ورسوځو ته ضرورت لري
اوس هم ګورم یو بل اوریدونکو هم ستاسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم نور بخمت خبر در سره کوم کوره کې موږ چې در سره د منطقې د کلستان د از موږ خواته نه سړکونه ستان د اسکل نه کونه ستان او مکتب ساوچ کلی د وبنس موږ ډیر سخت په عذاب یو نو د از موږ ځخ د دروازه پر ورسی جوړ درو داسې دغه پرزمر سره کوم کونه وکي زمر سره مرسته وکي
بله
ډیر مننه
سلامات وسی مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهه موږ هله لرو چې د طالبانو چارواکي به هم دغه اوریدونکو ژغونه اوري او د دوی ستونزې به ورته غوښ به نیولې وي زموږ میلمنو هم یادونه وکړه په دې خبرونه کې چې کله چې د حجاب او د شوز موضوع یادېږي دا د دوی په نظر باندې دومره جدي موضوع نه او د افغانستان دراتلونکو لپاره مهمه خبره ده چې د خلکو اقتصاد ته باید پام وسی ټول شموله حکومت رامنځته سي زموږ ملمنو دا هم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو د مراد کولو پر موضوع باندې باید ډیر تمرکز وسی د دې پر ځای چې هر ورځ د ورځ په ورځ د شوزو پر ضد باندې یا د شوزو په اړه باندې د حجاب موضوع مراد کیږي دغه اوریدونکو چې مشتای زنګ راو وه دوی هم د وچکالی او د بیوزلی خبره وکړه د دواړو ملمنو اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی دیوا مرخیل څخه ډیره مننه کوم چې مشتمو وخت راکې او لمر سره خبري وکړي او دا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې مشتمو زنګونه او هل تاسو نظر مو واخیست بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
سبای نمانی دیر خلق جرد شده.